شپک بجی شوی زه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د نن ورځې وروستۍ پښتو خبری مجله وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به برېټانیا ته د ولسمشر غنی د سفر سربیره پر یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو هم درته راپورونه وړاندې کړو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
جرمنی په پام کې لري چې یو ډله نور افغانان هم افغانستان ته ستانه کړي. د سری میاشتې ټولنه وایي چې په داخلي روغتونونو کې به 141 هغه ماشومان تدبیر کړي چې د زړونو د سوري ناروغي لري. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ مسابقه د باران له کبله وځنډېده. د افغانستان یو چارواکی وایي جرمني په پام کې لري چې یو ډله نور افغانان هم چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې بیرته افغانستان ته ولیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکی د جرمني خبري اجنس ته ویلي په پام کې ده د دغو پناه غوښتونکو البته که د سه شنبې پر سهار د کابل پر نړیوال هوایي ډګر کښېني. دا اجنس په حواله دا به د 2018 میلادي کال د ډسمبر راهیسې 15 ډله افغانان وي چې له جرمني څخه افغانستان ته لیږل کیږي. په تیرو 4 الوتنو کې ټول ټال 590 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ستانه کړی سوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له برېټانوي چارواکو سره پر سوله د خبرو لپاره نن برېټانیا ته لاړ. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به په دې سفر کې له برېټانوي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي.
هدف هم د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده. د افغانستان د سولې په پروسه کې د انګلستان پر ملاتړ او نقش به هم بحث او نظرونه تبادله شي.
ولسمشر غنی به د دې سفر په لړ کې د برېټانیا د حکومت چې د برېټانیا د حکومت د مشرتابه په رسمي بلنې کوي د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقې لیدو ته هم لاړ سي. دغه مسابقه د سه شنبې په ورځ ترسره کیږي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې په داخلي روغتونونو کې 141 هغه ماشومان تداوي کوي چې د زړونو د سوري په ناروغۍ اخته دي. د ټولنې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه ماشومان به د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت په وړیا ډول تداوي سي. د سری میاشتې ټولنه وایي چې له 2008 میلادي کال راهیسې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته نږدې 16,000 ماشومان رجستر شوي چې له دې جملې څخه نظر تداوي سوي او 16,200 نور درملنې ته انتظار دي. ترکیه وایي تمه لري چې له روسیې د میزایلو د S-400 ډوله دفاعي سیستم انتقال راتلونکې میاشت پیل سي. د CNN تلویزیون د ترکیې څنګه د راپور له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن ویلي چې ترکیې ته به د S-400 ډوله دفاعي دستګاو انتقال د جولای په نیمایي کې پیل سي. د انقرې لخوا له مسکو د هوایي مدافع د دې سیستم د رانیولو موافقه د ترکیې او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د کړکیچ عمده سرچینه ګڼل کیږي. امریکا وایي د روسیې سخت دغه دستګاه د امریکا سخت F-15 ډوله جنگی جت الوتکو ته یو خطر ګڼل کیږي. واشنگتن ترکیه ته ویلي چې له روسیې د هوایي مدافع د دستګاو رانیولو له کبله به د F-15 ډول الوتکو له رانیولو منع کړی سي. واشنگتن په عین حال کې خبرداری ورکړی چې ترکیه له روسیې د میزایلو F-400 دفاعي سیستم رانیسي نو ممکن له بندیزونو سره به مخامخ سي. په هانګ کانګ کې په زرګونو کسان لار کوڅو ته په مظاهرو راوتلي او د سیمې د رهبرۍ د استعفا غوښتنه لري. د بدسل کې ده چې د هانګ کانګ رهبرۍ چین ته د تورونو کسانو د ورسپارلو د قانون لانجمنه لایحه وځنډوله او پر وروستیو پیښو یې ژوره خواشیني څرګنده کړه. فعالان وایي چې د مجرمانو د استرداد د لایحې د ځنډولو لپاره د کاریلم پرونی اعلان کافي نه دی. دوی وایي چې د هانګ کانګ رهبر کاریلم باید ژر تر ژره د قانون دغه لایحه فسخه استفاده وکړي او د اعتراضونو پر مهال پر مظاهره چانو د پولیسو د ځواک کارونې له کبله د بخښنه وغواړي. د بشري او مدني حقونو د جبهې رهبري بونی لیونګ ویل د هانګ کانګ خلکو ته زیات وخت درواغ ویل سوي دي. په هانګ کانګ کې وروسته له هغې مظاهرې پیل سوې چې د چین طرفدار حکومت په هغه قانون کې تعدیلات پیشنهاد کړل چې پر اساس یې په پام کې وه ځینې تورن کسان د محاکمې لپاره چین ته وسپارل سي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندستان او پاکستان مسابقه د باران له کبله وځنډېده. د انګلستان د مانچستر په لوبغالي کې د دې لوبې په چا ټاس پاکستان وګټه، خو هندستان ته یې بلنه ورکړې چې بیټینګ وکړي. هندستان توانېدلې چې تر 23 اور پورې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 315 منډې وکړي. ویل سوي چې تر 500 000 زیات وګړي به دغه مسابقه په هند او پاکستان کې پر ټلویزیونونو وګوري. پرون افغانستان خپله 4 سیالي د جنوبي افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالي د ویلز په کارډیف لوبغالي کې وسوه. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزوري بیټینګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي علت و.
تاسی ازادی رادیو ته وکیاست. پارګوی ولس مشر محمد اشرف غنی په برېټانیا ته په خپل درې ورځنی سفر کې له برېټانیا چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړې.
هدف سفر هم ګسترش روابط دو جانبه او همچنان در رابطه با نقد و حمایت انګلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواست.
د ولس مشر د ویام لسیال شاه حسین مرتضوی و واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورن کړی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې واورئ چې ایرانی پلوو حوثی اغیانو ویلي چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل برید کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلي چې دا الوتکه یې ویشتلې. نور راپورونه هم شته، ملتیا مو کړی. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به لندن ته په خپل درې ورځنی سفر کې له برېټانیا چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر د ویان رسیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په برخه کې د نړیوال اجماع یو برخه ده چې د برېټانیا رول پکې ډیر مهم دی. افغان ولسمشر د برېټانیا چارواکو په رسمي بلنه نن سهار لندن ته روان شو. ارسلان مرسلین په اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست هیله لري چې برېټانیا ته د ولسمشر غنی دغه سفر به تر بل هر وخت ګټور او مثبت نتایج ولري. ولسمشر غنی به لندن ته په خپل سفر کې د افغانستان او برېټانیا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د افغانستان د سولې په بهیر کې د برېټانیا پر رول خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په مشورتي جرګه کې د کړو ژمنو برخه ده چې ګام په ګام عملي کیږي.
د ولسمشر د سفر هدف د دوه اړخیزو روابطو پراخول دي او دغه ډول به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم د برېټانیا پر ملاتړ خبرې اترې وسی. موږ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې اجماع ته ورسېدو او یو خلاصولو. بل مسله سیمه ییزه او نړیواله اجماع ده. له نیکه مرغه چې له سیمې بهر هم یو اجماع د جوړېدو په حال کې ده. موږ هیله لرو چې دغه ډول اقدامات او تحولات چې په ملي سیمه ییزه او نړیواله کچه رامنځته شوي یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو په لاره کې به له موږ سره مرسته وکړي.
ارګوی د سولې په پروسه کې د افغانستان سری کرښې په یو پریکړه لیک کې مطرح شوې وي او ولسمشر غنی هم جرګې ته د خپلو ژمنو د عملي کولو وعده ورکړې وه او د سیمه ییزې اجماع جوړول د دغو ژمنو برخه ده. مرتضوی وایي د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په تړاو مثبت اقدامات د ترسره کېدو په حال کې دي او افغان حکومت تمه لري چې له دې اقداماتو سره به تلپاتې سولې ته نور هم نږدې شي. وړاندې تر دې جرمني هم ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د کوربتوب لپاره یوې غونډې ته تابع ونیسي. داسې یوه غونډه چې د جرمني چارواکو په وینا د افغان حکومت استازي او طالبان به پکې ګډون کوي. بل لور ته په کابل کې د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د افغان سولې په تړاو د یوې ناستې جوړولو ته د چمتووالي خبره کړې. هغه چمتووالی چې جمهوری ریاست یې خوشبینه او هیلمن کړی دی. لندن ته د ولسمشر غنی سفر په داسې حال کې دی چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اووم سفر وروسته ټاکل شوی ډیر ژر قطر ته ولاړ شي. د سولې عالی شورا تمه لري چې خلیلزاد او طالبان به په دې پړاو خبرو کې د پام وړ نتایجو ته سره ورسیږي. د ولسی جرګې غړی جعفر مهدوی لندن ته د ولسمشر غنی سفر هیله بخونکی بولي.
افغان سیاستوال باید هڅه وکړي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې د بېطرفۍ اصل او توازن په بنسي په ورته وخت کې زموږ ملي ګټې جابه وي چې موږ له دې ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړو. خو که افغان اړخیز ونیسي نو دا کار به ناوړه پایلې ولري.
پاکستان تل په دې تورن شوی چې د افغانستان سولې پروسه له بنبست سره مخ کوي. خو ښاغلی مهدوی وایي چې لندن پر پاکستان نفوذ لري خو په دې شرط چې افغان حکومت وکړی شي د نړۍ د هیوادونو ترمنځ توازن په پام کې ونیسي. وړاندې تر دې ولسمشر غنی د روان میلادي کال د جون په 14مه د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای سازمان په 19مه سرمشریزه کې د افغان سولې په برخه کې پر سیمه ایزه اجماع ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانستان سوله د سیمه او نړۍ په ګټه ده.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې ولسمشر باید برېټانیا ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول ټینګار وکړي. نصر الله ستنگزی وایي چې برېټانیا له امریکا وروسته په بیلابیلو برخو کې د افغانستان مهم شریک دی او هم دغه هیواد له پاکستان سره ښه اړیکې لري، نو کولی شي په افغان سوله کې هم رول ولوبوي. له ستنگزی سره رحمت الله افغان مرکه کړي. نوموړی وایي
که چیرې واقعا د انګلیس دولت ښاغلی غني او د یو مختلف پهلوان استقبال کړي، مؤثر سفر به وي. د لپاره چې انګلستان یو د هېوادونه ده چې دا اوس یې په افغانستان کې وجود لري، د امریکې نه وروسته دومین هېواد ده چې په افغانستان کې ډېر شمېر افاکر لري او په 13 کلو کې د افغانستان په قضایاو کې دخیل یو هېواد ګڼل کېږي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیتوب لري. سیمه ایز لحاظ په پاکستان باندې ډېر قوي نفوذ لري، کولی شي د افغانستان په سوله کې رغنده رول ولوبوي.
د پاکستان او برېټانیا اړیکو ته په کتلو سره چې ډېر زیات سره نږدې هم دي، د رئیس جمهور دا سفر کچېرې په قوي دلیل او منطق سره هلته د افغانستان د سولې مسله مطرح کړي، په پاکستان به تاثیرات زیات وي؟
زه فکر نه کوم چې انګلستان موږ او پاکستان سره په یو وزن پرتله کړي. یعنې اگر اوبت چې پاکستان لري له انګلستان سره طبیعتا هغوی ته ترجیح ورکوي، یعنې هغوی ګټو ته هم ترجیح ورکوي. او په هر صورت کې انګلستان وایي پاکستان باندې فشار راولي تر ډېره حده پورې به مؤثر وي. اما لویه ستونزه دا ده چې متاسفانه دلته مدرسونه د سولې رګونه راجېږي، د بین المللي آباد دی. چېرې د سولې په پروسې کې په نړیواله سطحه همغږي رامنځته نه شي، متفرق فعالیتونه برسېره پر دې د سولې پروسې ته مؤثر نه شي، بلکه من پیدا شرایط به هم ولري.
هغه کوم ټکی دی چې افغان پلاوی په ځانګړي توګه ولسمشر باید له برېټانوي چارواکو سره د سولې په اړه مطرح کړي؟
د افغانستان دولت دا په کار دی چې د نړیوالې ټولنې په همغږۍ باندې تمرکز وکړي. مالکیت باید افغانانو ته ورکړي او د افغانستان د خلکو ګټې په هر ډول مذاکراتو یا هر نوع ملي او بین المللي مسایلو کې باید تر ټولو ترجیح ورکړي. دا ظرفیت باید افغانستان ولسمشر په لندن کې ابراز کړي او ثابت کړي.
د خلیلزاد وروستۍ هڅو ته په کتلو سره خلیلزاد طالبانو ته مشروعیت ورکړی ده که د سولې لپاره هڅې ګړندۍ کړي؟
زه بګل کوم چې متاسفانه زه په دې ارتباط سره نور دوستان چې کله کله د خلیلزاد سفرونو ته ډېر مثبت ګوري زه ډېر زیات خوشبین نه یم. او علت هم ډېر واضح ده چې زه بګل کوم طالبانو له دې مذاکراتو نه ډېره ګټه واخیسته، د نړۍ لوړو قدرتونو سره کښېني، خپل شرایط په ډېر صراحت سره وایي. او متاسفانه چې د خواته د افغانستان دولت چې د مالکیت بحث کوي دا حتی له ډېرو جنراتو نه خبرېږي. دا په خپله دا بانا لري چې طالبانو له دې فرصت نه ډېره ګټه اخیستې تر څو چې افغانستان د سولې پروسې ته یې مؤثریت وربخلي.
د سیاسي چارو پوه او د پوهنتون استاد نصرالله ستانکسی و.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورن کړی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي، خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمنه کړي. د پداسې حال کې د تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولی چې د کابل په روسي برید کې د ایران لاس و. تفصیل له ناجیه ساپیور.
که څه هم ایران په وار وار له افغان طالبانو څخه په ملاتړ تورن شوی، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا ایران په افغانستان کې د بریدونو په ترسره کولو تورن کړی. یو شمیر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې کار سره هڅه کوي چې په ایران فشارونه زیات کړي، خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمنه کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي
په دې وخت کې دوی دا کړکیچونه زیاتېدل معنا دا ده چې هغه تلاشونه چې د امریکا د خوا د سولې د افغانستان لپاره کیږي هغو ته هم ضرر رسول کېږي. نو هغوی د هرې بلې لارې نه چې ایران استفاده وکړي چې امریکا ته ضرر رسوي هغه نه استفاده کوي، او هغه موقع د ایران دپاره یوازې د افغانستان صحنه ده چې د امریکې هغه ټول کوششونو فعالیتونو ته دوی غواړي چې صدمه ورسوي او زموږ سولې ته رسېدل وځنډي.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولی چې د کابل په وروستي برید کې د ایران لاس و. په دې برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او څلور امریکایي عسکر ټپیان شوي وو. خغلی پامپیو د شنبه په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د خبرو پر مهال په سیمه کې د سو بریدونو یادونه وکړه چې په وینا یې ایران پلو کسانو کړي او په ترس کې په کابل کې د جوزا د لسمې د بمی برید یادونه هم وکړه. د دغه برید مسؤلیت طالبانو منلی و. امریکا په تیرو څو اونیو کې څو ځلې ایران په دې تورن کړی چې په سیمه کې پر امریکایي اهدافو بریدونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د بمی برید په تړاو پر ایران دا ډول تور لګوي. د واشنگتن او تهران دغو کړکیچونو او ادعاو د افغانستان سوداګري هم زیانمنه کړې. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د افغانستان او ایران ترمنځ اوسمهال سوداګري د عمل په ډګر کې زیانمنه شوې ده. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی وویل
دا په افغانستان په اقتصاد او د افغانستان په بهیر باندې مستقیما تاثیر کوي. موږ د ډېرو مشکلات سره مخامخ یو، ځکه زموږ مصرف په مال باندې زیات راځي. د ایران د لارې نه قبلېږي، کښتۍ د ایران بنادر ته اجازه نه ورکول کېږي. موږ به مشکلات نور هم ډېریږي ورځ په ورځ باندې.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو پخوانی غړی خالد پښتون وایي افغان حکومت باید په داسې حالاتو کې داسې سیاست غوره کړي دونو ترمنځ د کړکیچونو قربانی نشي. د افغانستان دولت په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات خپل مهم ستراتیژیک متحد ګڼي، د هڅې هم کړي چې د ایران د دولت سره ښې اړیکې وپالي. په دې ورسېو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په سیمه کې کړکیچ ته په پاملرنې سره لازمه ده چې افغانستان د دواړو اړخونو سره د یو دوست هیواد په توګه د یادو هیوادونو ترمنځ له کړکیچ نه ځان لرې وساتي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
کابل خریان د جنایتکارو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو اندېښمن کړي. دوی حکومت غواړي چې دغه ډلو د نیول لپاره جدي اقدام وکړي. دا پر سهار کړه چې پولیس وایي تیر ورځ د یوې جنایتکارې ډلې مشر نبی کوهبندي په کابل ښار کې د پولیسو لخوا وشل شوې ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
په کابل ښار کې د یوې مجرمې ډلې د مشر نبی کوهبندي له وژل کېدو وروسته د دغه ښار اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د دغو ډلو د فعالیتونو مخنیوي ته اقدامات جدي کړي. دوی وایي دغو ډلو په ښار کې د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. حاجی خان آزادی رادیو ته وویل د دغو کسانو او ډلو نیولو ته باید هڅې جدي شي.
خلک زه تښتي او د موټر تښتي، مثلا غلا کوي. کار د حکومت تکړه سیوردا حکومت خو زنورم کار وکړي گرفتار کی.
د کابل ښار بل اوسیدونکو مولا خان هم له حکومت ورته غوښتنه لري.
قطعه خاص وزارت داخله و وزارت دفاع ټول ارګانونه باید په دې اړیکه باندې خپل زحمتونه ډېر وکړي چې د دې بدبخت عمل څخه موږ او تاسو خلاص شو.
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په خبره تیره ورځ د یوې جنایتکار ډلې مشر نبی کوهبندي د نهمې امنیتي حوزې اړوند سیمو کې د پولیسو لخوا ټپي او بیا د ټپونو له امله مړ شو. د هغه مهال ووژل چې د پولیسو پر وړاندې مقاومت کاوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نبی کوهبندي د یوې جنایتکار ډلې مشر و چې له څلورو میاشتو راهیسې د پولیسو تر څارنې لاندې و. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې نبی کوهبندي له څو کلونو راهیسې په کابل ښار کې د خلکو په وژلو، غلاګانو او داسې نورو جنایي اعمالو لاس پورې کړی و. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي آزادي راډیو ته وویل د داشان کسانو د نیولو لپاره هڅې جدي شوې دي.
د نزدیکای نه چندان دور ما شاهد دستگیری
دی. وایي په لرې ورځو کې به نه، بلکې په نږدې ورځو کې به تاسې د داشان څو کسانو د نیول کېدو شاهدان واوسئ. دوی به هیڅ چیرې خوندي نه وي. پولیس ورپسې دي، د دوی یو یو به نیسي او د قانون منګولو ته به یې سپاري. خاغلی رحیمي وایي په تېرو دوو میاشتو کې په سلګونو کسان چې جنایي جرمونه یې ترسره کول نیول شوي دي. د داشان کسانو په نیولو کې د خلکو ونډه مهمه ګڼي او وایي نبی کوهبندي هم د خلکو په همکارۍ څارلی دی. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران پلو حوثیه یانو ویل دی چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل بریټ کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویل چې دا الوتکه ویشتلې ده. احمد تکل له نور تفصیل سره.
د حوثیه یانو اړوند المسیره خبری چینل تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ډلې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله حمله کړې ده. د حوثی یاغي ډلې ویان یحیی السری ویلي د حمله د چهارشنبه په ورځ شوې ده او د جیزان او ابها هوایي ډګرونه پکې په نښه شوي. د ډلې ویلي چې بی پیلوټ الوتکې د ابها پر هوایي ډګر یو کروز میزایل توغولی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې جګړه کوي نن سهار اعلان وکړ چې د ابها سیمایز هوایي ډګر ته نږدې یو بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. خو د ائتلاف ویان ډګروال ترکی المالکی په خپل بیان کې د حوثي ډلې ادعا ته اشاره نه ده کړې. سعودي عربستان تایید کړې ده چې په دې حمله کې شپږویشت کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان وایي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو ټانکر کشتیو د پنجشنبه ورځې حمله ایران کړې ده. بن سلمان نن سهار له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل ایران پر دې کشتیو چې یوه یې جاپانۍ وه دا حمله داسې مهال وکړه چې د جاپان صدراعظم شینزو ایبه په تهران کې وو او د ده په وینا ایرانیانو حتی د ایبه د سفر درناوی ونه کړ. بن سلمان پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې قاطع دریز ونیسي او زیاته یې کړه چې د ده هیواد جګړه نه غواړي خو خپلو خلکو ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او ګټو ته د هر راز ګواښ پر ضد به لازم اقدامات وکړي. سعودي ولیعهد پر سعودي عربستان د ایران پلو حوثي یاغیانو د بی پیلوټ الوتکې وروستۍ حملې ته هم اشاره وکړه او ویل د دې ډلې دا او پخوانۍ حملې د سعودي عربستان د هغې غوښتنې د اهمیت پخلای کوي چې نړیواله ټولنه باید د ایران پر وړاندې قاطع دریځ خپل کړي. له بلې خوا د هغې نارویژۍ کښتۍ عمله د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته رسېدلې چې د عمان په خلیج کې چاودنه پکې وشوه او اور یې واخیست. دا کښتۍ دوه ورځې په ایران کې وه او یوه بله کښتۍ چې په هغه کې هم په همدې ورځ چاودنه شوې وه د متحده عربي اماراتو سواحلو ته رسېدلې ده. متحد ایالاتو پر دې کښتیو د حملې پړه پر ایران اچولې او ویلي دي چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ماینونه پکې ځای پر ځای کړي او الوزولي یې دي. تهران دا تورونه رد کړي او برعکس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره تورنوي چې د ایران لخوا د ویرې د خورولو کمپاین یې پیل کړی دی.
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر مسوله وسلوال شته چې د دوی ژوند یې ورتریخ کړی دی. شریف الله شرافت لسیمه پری راپور لري.
د اورزګان ولایت خلک وایي لیوې خالتی رو درې کلن رئیسی جګړې په مخه کړي او له بلې خوا غیر نامسوله وسلوالو یې هم ورته ژوند تریخ کړي او آرام ژوند کولو ته یې نه پرېږدي. د مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر نامسوله وسلوال فعالیت لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له ښار څخه نیولې حتی په خپلو کورونو کې هم په ډاډه زړه ژوند له دوی څخه نسي کولی. د ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
اغلاوی ست نه دی نه دی دا اوس دمر په کلی کې نه دی اغلاوی ست نه په شخصي کې اوشتي اسرائیل ته نوم سلام نشان استلې د کور دی نه بل اصلي ودا فرانکی سری بوت یا روینی بوت یا سو بوت یا هغه ګره د زور واک خلګی نه پرور د سوز د شپې د ما شام مستان د نن چې وسمه بیا کور نو سره وتل ول بیریږي
ډیر کسان زیاتې ټکان کې یا بې ځای مټرز ولې یا وسلی ور سره نو ډیر کارونه پکې نه چې هغه د خلکو سره پیسې یا نور کارونه پکې چې جناخ یا منټران
سره کې نه معلومې دا څه چې وکی نه دی خو دغه په شخصي کالو چې دفتر چې وایي زه حکومت یم که ولاړې ورته چې وکړه ولاړې په خپله لار باندې نه دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیرو درې کلونو رئیسي وسلوالو طالبانو په پنځه کیلومترۍ کې چار چاپیره محاصره کړې او څخه غځېدلې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلي. د خلکو غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې دي دولت ورته امنیت راولي او د غیر نامسوله وسلوالو مخه دې ونیسي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې غیر نامسوله وسلوالو د خلکو ژوند ورتریخ کړي. د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد خطاب خنجري خبر ورکوي چې تازه په دغه ولایت کې د غلام دستګیر الماس په نوم یو غیر نامسوله وسلوال نیولې او د قانون منګولو ته یې سپارلې دي. کومندان زیاتوي چې د نوموړي له کور څخه یو کنټینر ډک له وسلو هم راایستلې.
البته تصور دیده که شما میبینه که فعلا در پیشتان موجود است. ما دوشب قبل ما یک عملیات را داشت
دقل از سراورانی که تصویبینی دوی ورز مخ که موجود ترین خوش خانو پسیمه که به یو غیری نامسول و سلوال خاص غلام دستگیر الماس پر کور عملیات وکړه چې دغه یو کانتینر دکل و سلو متری راوڑی په دغه کانټینر کې کوچنی او غټي وسلې هم شته، مهمات هم شته. دغه کس مهمونی ولی او انتقال مکړي مرکز کابل ته
گرفتار شد و او را ما انتقال دادیم مرکز.
نوموړی د سګیر الماس په دغه ولایت کې د شهرا کندک پخوانی کومندانو چې اوس تقاعد شوی وو او یادي وسلې، مهمات او د پولیسو البسایې له ځانه سره غیر قانوني ساتلي وه. قومندان زیاتوي چې په دغه نیول شوو وسلو کې دومره غټي وسلې هم شته چې د کورنۍ چار وزارت بیا په یو خبره کړې خبر پاړه کې د شهرا کندک دغه پخوانی کومندان له وسلوالو طالبانو سره په لاس لرلو هم تورن کړي. نیول شوي کومندان غلام دستګیر الماس تر اوسه په یاړه څه نه دي ویلي. د اروزګان ولایت امنیه کومندان له خلکو سره ژمنه وکړه چې امنیت به ورته راولي او غیر نامسوله وسلوال به هم د قانون منګولو ته سپاري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
قدر من اوریدون کو وس هم بیا د کرکټ یو احوال اخلو. زبوک همکار محمد واصل وصال په بریتانیا کې چې د غلوبې د نګدی ساری د نن ورځې د لوبې حال کې کڅام د باران لکبله ویل کی چې د لوبې درېدل د خدا چې باران دوام وکي او کوونه کې په ډېر جزئیات سوي. وصال صاحب زما غږ لري؟
بله بله تورمان صاحب سلامونه. ستاسو غږ اورم. لوبه بیرته پیل شوې ده، باران درېدلی دی، اسمان بیرته شین دی او هندي توپ وهونکي میدان ته راښکته شوي دي او پاکستاني توپ اچوونکي هم د فیلډینګ لپاره. نو وروستی بال پاتې دی د لوبې. هندوستان تر دې مهاله 315 منډې کړي. دغه وروستی بال هم چې ترسره شي نو هدف به پاکستان ته په 500 اورونو کې وګورو چې څومره ټاکل کېږي. نو تر دې مهاله پورې هندۍ لوبډلې 315 منډې د 500 لوبغاړو په ځان سره پاکستان ته ټاکلی دی چې دا په روانو سیالیو کې یو له لوړو هدفونو څخه شمېرل کېږي، ځکه هندۍ لوبډلې ښه بیټنګ وکړ. دې لپاره کې راهول 50، روهیت شرما 140 او کپتان ویرات کوهلی بیا 80 منډې جوړې کړې. نو مینوال هم کافي ډېر زیات راغلي دي دغه لوبې لیدو ته او یو شمیر مینواله ته دا هم وایي چې پاکستانی مینوال هم دا خبره کوي هندي هم چې ورلد کپ دیونه ګټو خو دا میچ دی وګټو. نو دوی ډېر زیات انتظار باسي چې دوی لوبډله دغه میچ وګټي. په ټوله کې 500 اورونه تورمان چې پوره شول، 310 منډې هندوستان پاکستان ته هدف
وټاکه. هندوستان د لوبډلې کپتان تر اخري شیبو پورې پات شو او کنه دی هم وسوځېدو، ځکه چې دا په سټوډیو کې هم لوبه مې تعقیب نه شو کړلی.
ویرات کوهلی که څه هم اوټ نه و، خدای په خپله داسې فکر وکړ چې دی اوټ دی ګوندې. په دې وروستیو شیبو کې دی په خپله لاړو میدان نه بهر شو. نو که څه هم لوبسار هم ګوته نه و اوچته کړې او دی داسې فکر وکړ چې ګوندې بالې په بیټ لګېدلی او وروسته چې د میدان نه دی کله بهر شو، هلته کیمرو کې وکتل شو نو دی اوټ نه و، خو چون دی میدان نه وتلی نو اوټ ورکړل شو. نو ویرات کوهلی هم اوټ شو، بالکل له میدانه بهر شو او په ځای بیا بل لوبغاړی شنکر او جادیف راغلل او وروستیو شیبو پورې هغه دوه لوبغاړي بیا میدان کې ول چې دوی 500 اورونه پوره ولوبول. د 500 وکټو په ځان سره 306 منډې وکړې او 310 منډې پاکستان ته هدف وټاکل شو. نو په 100 شیبو کې به پاکستانی توپوهونکي میدان ته د بیټنګ لپاره راښکته شي.
بله ویسل صاحب، که څه هم افغان لوبډلې خپل څلور لوبې ټولې بایللې دي، خو ویل کېږي د سه شنبې په ورځ چې دوی د انګلستان د لوبډلې سره کومه لوبه ده، افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ټاکل شوی چې دغه لوبه له نږدې وګوري. د دوی مورال څه دی؟ آیا د دوی د ولسمشر په ورتګ سره داسې امکان شته دی چې دوی مثلا یوه قوي لوبه وکړي د انګلستان په وړاندې؟
بله تورمان صاحب، پمدغه میدان باندې چې نن لوبه ده، پمدې لوبغالي کې به افغان لوبډله هم د انګلستان په وړاندې لوبه کوي. د انګلستان لوبډله یو له پیاوړو لوبډلو سره دغه روان جام سیالیو. نو افغان لوبډله هم کله نا کله داسې بدبختي راواخلي، یوه لوبډله افغان لوبډله هم په بد وضعیت کې ده په روان جام سیالیو کې. دا نو معلومه نه ده چې افغان لوبډله بل دغه وضعیت او دغه حالت بل اخره کله وځي. دا کرکټ کله نا کله په یو لوبډله باندې دغه حالت راځي یا په یو لوبغاړي باندې بد حالت وضعیت راځي، نو افغان لوبډله هم په ښه حالت کې نه ده. نو په هر لوبه کې د دې توقع کیږي چې